دلته د هغه چا خبره ده چې د هغوی د نیکۍ په لړه درنه شوي وي، یعنی هغوی عمل هم کړی و او اخلاص هم و ورسره. فهو فی عیشة الرادیة، نو هغه به وي په عیش والا زندګۍ کې، داسې ژوند به وي د هغو چې هغه به ډیر په اطمینان کې وي، یعنی مطمئن به وي، خوشحاله به وي. سبحان الله، دا به د هغو نصیب کیږي. هغه به عیش کوي، هیڅ فکر به یې نه وي، چې کوم د خوښي ژوند دی، د مکمل اطمینان ژوند دی. دلته کې د سړي خبره نه ده کړې، بلکې دا خبره شوې ده چې داسې زندګي به وي. په دې ژوند کې به یو ساعت داسې نه وي چې په هغې کې به سوکمې وي، یا به پکې بنده بور کیږي چې په هغې کې به غم یا مصیبت وي، یا سو مشکل به وي پکې. نو د راز یا دا صفت د ژوند دی، د خوښي د ژوند، نو دا به هغو ته ملاویږي. اللهم اجعلنا منهم، الله دې زموږ نصیب کړي. آمین. واما من خفت موازینه، او د چا د تلي په لړې کو سپکې وختې، اوس په لړې څنګه سپکې شوې؟ یو په لړه د بدی ده، کو د هغې وزن زیات شي او د نیکۍ هغه سپکه شي، نو د هغو دپاره فامه هاویه، هاویه په جهنم کې یو کنده ده. هوا وایي ښکته غورځېدو ته، نو په کنده کې بنده غورځېږي که نه؟ او کچری موازین د موزون جمع واغستی شي، نو بیا به سمانوي موزون هغه شی دی چې هغه تللی شي، یعنی هغه وزن کول واله شی وي. چې د چا نیکۍ درنې وختې، نو دلته پته لګي چې د نیکو به خپل وزن هم وي. یو داسې تله چې د هغې صرف یو پلړه وي، او چې په هغې کې څه شی کېښودی شي، نو هغه درون وي یا سپک وي. چې د چا د نیکو وزن درون شو، یعنی نیکۍ به تللی شي، بل څه شی به نه تللی کیږي. د نیکۍ د تللو په وخت کې به دا کتی شي چې کومه نیکي د تللو قابله ده او کومه یې نه ده قابله. چې کومه د تللو قابله نه وي، نو هغه به ریجکټ شي، او هغه نیکي چې د خلوص سره شوی وي او د سنت په طریقه وي، نو د هغې وزن به وشي. نو د نیکۍ به یو سټنډرډ وي چې داسې داسې نیکۍ به وي، نو بیا به هله بنده کامیاب شي او جنت ته به ځي. لکه څنګه چې د پاس کېدو دپاره 30 نمبر یې اغوستل ضروري وي، نو چې چا به 30 نمبر یې واغوستی، نو هغه به پاس شو، او چې د هغې نه به کمی راغلی، نو هغه به فیل شو. نو دغه شان دا یوه تله ده چې د چا موزون، یعنی نیکۍ درنې شوې، چې د څومره ضرورت وي، نو هغه بیا جنت واله شو، او چې د چا هغه خفت، یعنی هلکه شوې، سپکې شوې، چې څومره اغوستل په کار وي او هغه مره ورسره نه وي، نو بیا د هغو دپاره هاویه دی. نو دوه قسمه انجام واله خلک به وي. نو اوس دا اعمال به څنګه وي؟ او په هغه ورځ به خلک فرقې فرقې شي. قرطبي لیکلی دي په خپل تفسیر کې، هغه فرمایي چې په آخرت کې به د خلکو درې فرقې وي. یوه فرقه به د متقي خلکو وي، د هغوی به ګناه کبیره نه وي، د هغوی نیکۍ به په تله کې واچولی شي، او دغه پلړه به دومره درنه وي چې هغه به نه بره کیږي، او هغه دویمه پلړه به د ګناهونو نه بالکل خالي وي، او هغه به بره شي. یعنی د دو نیکۍ سیوا وي او د ګناهونو پلړه یې خالي وه، نو ځکه هغه بره وخته. نو ظاهره ده دا کس کامیاب دی. دویمه فرقه به د کافرانو وي، د دوی د کفر او ګناهونو بار به په تیارې والله پلړه کې واچولی شي. دا به د بدی پلړه وي، او که څه ښه عملی کړی وي، یعنی د چا سره یې سوخوالی کړی وي، د انسان سره یې سنیکی کړی وي، نو هغه به په بله پلړه کې کېښودی شي. لیکن د دې نیکۍ بدله به د اولنۍ پلړې برابر نه وي، نو دا پلړه به بروخیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ به غټ او دنګ خلک راشي، لیکن د الله په نیز به د هغوی وزن د ماشی امره نه وي، یعنی په ظاهر به ډېر غټ او وزن واله ښکاري، لیکن د هغوی ویلیو به د ماشی برابر وي. او درېمه فرقه به د بدکارو مسلمانان وي، د دې نیکۍ به د رڼا په پلړه کې واچولی شي، او بدی به په بله پلړه کې وي. کو نیکۍ یې سیوا وختې، نو دوی به په جنت کې داخل شي، او که د بدۍ په لړۍ سیوا شوه، نو د دې معامله بیا د الله تعالی سره ده. کو الله تعالی وغواړي نو په دوزخ کې به یې واچوي، او کو هغه وغواړي نو معاف به یې کړي او جنت ته به لاړ شي. او که چېرې دواړه په لړې برابر شوې نو دوی به عراف واله شي، او دا به حلوي چې که د دې کبیره ګناهونه د الله تعالی سره تعلق لري، او که چېرې د دوی ګناهونه د بندیانو سره تعلق لري نو بیا به د دې نیکۍ هغه کس له ورکړی شي د چا حق چې ده وهلی و. او که چېرې کمپنسیشن یې ونه شو، یعنی د دو سره ډېرې نیکۍ نه وې، نو ظاهره ده د هغو ګناه به د دو په لړې ته راشي، او بیا به د هغو د ټولو ګناهونو عذاب دو ته میلاویږي. او دا تله به څنګه وي؟ د یوې دانې د وزن سره به هم په دې کې فرق راځي. یعنی که یو وړوکی شی په کې واچولی شي نو په وزن کې به ډېر غټ فرق راشي، دومره به دا تله سنسیټیو وي. په یو حدیث کې راځي چې په هغه ورځ به د سپږې د هګۍ مرعمل هم تللی شي، او د هغې به هم وزن وي، او د سپږې هګۍ څومره وړوکي وي چې هغه بندلی دی هم نشي چې د چا نظر کمزوري وي، او د هغې به څو وزن وي. سپږه په خپله څومره وړوکي وي نو د هغې د هګۍ به څو وزن وي، لیکن دومره معمولي عمل به وزن کیږي او د هغې به هم وزن وي. او داسې خلک به وي چې د هغوی به هلکشي موازین، د هغوی دپاره به هاویا وي، او هغې ته څه وویلی شو؟ فأمه هاویه، هغې ته ام وویلی شو، یعنی د هغوی مسکن د هغوی ټیکانه به وي. لکه څنګه چې د مور غیږه د اولاد دپاره د اوسېدو ځای وي که نه، نو هاویا یو داسې غار دی چې د هغې د ژوروالي د الله تعالی نه علاوه بل چا ته پته نشته چې هغه څومره ژور دی او څومره د هغې ډپت دی. نو هغه به په دې ما کې غورځېدو واله وي په دې هاویا کې. او د عربۍ یوه محاوره یعنی متل دی چې کله به انسان په سخت مصیبت کې و نو هغه ته به ویلی شو هوت امه، یعنی د دو مور ارتاوه شوه. د دې خلکو سره به څه کېږي؟ دی به د سر د طرف نه جهنم ته غوزیږي. او په یو حدیث کې دا هم راځي چې د میزان د دوانو په لړو په منځ کې به یوه فرشته ولاړه وي، او که اعمال درانو ختل نو هغه فرشته به داسې آواز وکړي چې هغه به مخلوق واوري. هغه به وایي چې فلانی کس کامیاب شو، فلانی کس خوشنصیبه شو، اوس د دې نه پس به هغه چرته نه ناکامیږي. د دې خبرې به باقاعده اعلان کیږي، او که په لړه حلقه یعنی سپک او ختم نو هغه فرشته به داسې آواز وکړي چې هغه به مخلوق واوري. اعلان به وکړي چې فلانی د فلانی زوی ناکامه شو، او د دې نه پس به هغه چرته هم کامیاب نشي. او چې د چا اعمال برابر وخیږي نو د هغو په باره کې به خاموشي وي، د هغو په باره کې به اعلان نه کیږي. او ځینې خلک به داسې خوشنصیبه وي چې د هغوی په باره کې قرطبي فرمایي چې د ځینو خلکو دپاره به د حساب تله هم نه وي، یعنی هغوی به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته لاړ شي. او ځینې به داسې هم وي چې هغوی به بغیر د حساب کتاب نه جهنم ته ولېږلی شي. استغفر الله ربي، اللهم اجرنا من النار. لکه په قرآن کې چې راغلي دي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ده هغوی ده مخونو نبا پتلگی چه دوی مجرمان دی، هغوی با ده تندینا او ده قدمونو نا اونی ویشی او جهنم تا بوا چولیشی. او یا زر خلق با ده ده امتنا بغیر ده حساب کتاب نا جنت تلارشی. ده هغوی عملونا بنا وزن کیگی بلکه هغوی تبا حسی ویلی شی چی دوی کامیاب دی. اللهم اجعلنا منهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چی میزانونه یعنی تلی به اوله گولی شی، او منزونو والا براوستی شی، او د وزن کولو نه پس به هغوی ته پوره پوره حساب میلاو شی، او حج والا براوستی شی دا غی به هم وزن کیگی او هغوی ته به پوره پوره اجر میلاویگی، او اهل مصیبت والا براوستی شي او د هغوی د عملونو د تللو د پاره به نه تله لګي او نه به د هغوی رجستر کلاویږي،
او بغیر د حساب کتاب نه به په هغوی باندې د ثوابونو باران وشي. او چې کومو خلکو په دنیا کې عافیت والا ژوند تیر کړی وي او چې هغوی دوی ته وګوري نو هغوی به ارمان کوي چې کاش د هغوی جسمونه په دنیا کې د قیچو سره کټ شوی وي.
او دا خواهش به هغوی په دې وجه باندې کوي چې کله هغوی ګوري چې چا ته مصیبت میلاو شوی و هغوی بغیر د حساب کتاب نه جنت ته روان دي. او الله تعالی فرمایلی دي
انما یوفو الصابرون اجرهم بغیر حساب.
چې څوک صبر کول والدي نو هغوی ته به بغیر حساب کتاب نه اجر ورکړی کیږي. او په تبرانی کې یو بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت په ورځ به شهید راوستی شي او هغه به ودرولی شي، بیا به صدقه والا زکات ورکول والا د حساب کتاب د پاره ودرولی شي، او بیا به پریشان خلک راوستی شي او د هغوی د عملونو وزن کولو د پاره به نه تله لګي او نه به رجستر وي، بلکې په هغوی باندې به د ثواب داسې باران وي چې هغه خلک چې چا په دنیا کې په خوشحالو کې ژوند تیر کړی وي هغوی به په قیامت کې ارمان کوي چې کاش چې زمونږ بدن په قینچو باندې کټ شوی وي. سبحان الله، چې څوک په دنیا کې په مصیبت کې وو او هغوی صبر وکړو. او احمد خبره دا ده چې د صبر سره هغه غم تیر کړي نو د هغوی د پاره ده دا خوشخبري، او د عملونو به هم وزن وي او د اوښکو به هم وزن وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هر څیز یو اندازه ده او وزن دی سوای د اوښکو نه، چې د هغې په ذریعه به د اور سمندرونه مړه شي، دومره وزني به وي دا اوښکي چې د یوې قطرې سره به د جهنم د اور سمندرونه مړه کیږي، هغه یوه قطره چې به د انسان د سترګو نه بهېدلې وي. او نور هم ډېر عملونه دي چې په میزان کې به ډېر درانه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صبح وایې د پنځو کلماتو، یعنی د پنځو خبرو، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. او پنځم څه شی دی چې د کوم مسلمان بچی وفات شي، ظاهره ده چې دی به د بچی په مرګ باندې صبر کوي، نو دا عملونه ډیر وزن لري. نو نن د تلو د درنېدو وخت دی، د خپلې نیکۍ زیاتولو ورځې دي. په دنیا کې انسان محسوسوي چې که زه نیکي وکړم نو هم فرق نه پرېوځي او که ونه کړم نو هم څه فرق نه پرېوځي. نن چونکې خلکو ته په نظر نه راځي که نه، نه په لړې شته دلته، نه تلي دي، نه څه شی وزن کیږي، نو موږ ته د ښه عمل څه فایده په نظر نه راځي. چې نن زموږ په تله کې د نیکۍ وزن ډېر دی او که ګناهونه مو زیات وزن واله دي موږ ته پته نشته، لیکن یوه ورځ را روانه ده چې موږ ته به د دې نیکیانو د قیمت پته ولګي چې د ذرې برابر نیکۍ به هم قیمت وي. او موږ به ارمان کوو چې کچرې موږ کوشش کړی وی نو دا وړې وړې نیکۍ موږ جمع کولی شوې، که مو غوښتی نو په خپلو نیکیانو کې مو اخلاص پیدا کولی شو او خپلې نیکۍ مو درنې کولی شوې. نن د هر انسان د پاره الله تعالی یوه دروازه کلاو ساتلې ده او هغه دروازه پوره کلاو ده، او موږ له صرف څه کول دي چې یو بیګ واخلو او یوې یوه نیکي په هغه بیګ کې اچوو او ستاسو د نیکۍ په لړه به درنه شي. سبحان الله، دومره آسان کار دی، والله دومره آسانه ده. په دې وخت چې دا تاسو ناسئ نو خپله د نیکۍ په لړه درنوئ، ځکه چې تاسو د الله تعالی د کتاب تعلیم اخلی، او په دې وخت کې تاسو خپل وخت د هغو په یاد کې تیروئ ځکه چې ستاسو روژه ده. دغه شان نورې نیکۍ هم دي، دغه شان تاسو نورې نیکۍ هم ډېرې په اسانه ګټلی شئ چې د شپې پاسئ ودو وکړئ، پېشمني له لږ د وخته پاسئ هېڅ هم نه کېږي. که تاسو د شپې لیټ ودو شئ هېڅ خبره نه ده، دا د قبولیت وخت دی. نو تاسو پاسئ او دوه رکعته نفل وکړئ، څو ګرانه خبره ده؟ هېڅ ګرانم نه ده. که چېرې تاسو دا د ځان دپاره اسانول غواړئ نو اسانه ده. د نیکۍ دروازه الله تعالی کلاو کړې ده تر څو پورې چې زموږ ژوند دی، او چې په کومه ورځ د ژوند دا تار پرې کړی شو نو بیا به دا دروازه بنده شي. د
یا بنده له هیڅ څیز فایده نه ورکوي. سبحان الله، د دنیا د یو یو عمل څومره فایده ده. په جنت کې به خلک وایي چې الحمدلله، لیکن هغه الحمدلله به د هغو درجې نه اوچتوي. که جنتي الحمدلله ووایي، هغه به په هغه درجه کې وي، لیکن په دنیا کې چې بنده یو ځل الحمدلله ووایي، نو دا دومره وزن لري چې د ځمکې او آسمان نه زیات وزن دی د دې یو ځل الحمدلله د ویلو. په دنیا کې چې بنده یو ځل لا اله الا الله ووایي، نو دا په میزان کې دومره ډیر وزن لري چې د قیامت په ورځ به میزان قائم شي، یو سړی به را وغوښتی شي، په یو میزان کې به د هغو نیک عمل کیښودی شي، د هغو د میزان په لړه به ډیره سپکه وي، او په بله پلړه کې به د هغو ګناهونه پراته وي. نو د هغو د ګناهونو هغه پلړه به دومره درنه وي، نو هغه به جهنم طرف ته لیږل کیږي. او چې هغه روان شي، نو یو منادی به چغه وهي چې تا دې مه کوئ، د دوی یو عمل د تللو نه پاتې شوی دی. یو پرچه به راوړی شي چې په هغې کې به یې لیکلی وي لا اله الا الله، نو دا پرچه به د دې سړي سره په یو پلړه کې کیښودی شي. نو اوس به دا پلړه دومره درنه شي چې لاندې به لاړه شي. دا هغه کلمه ده چې دا د ځمکې او د آسمان او څه چې په ځمکه او آسمانونو کې دي، نو د هغې نه زیاته وزنی ده، یعنی زیاته درنه ده. نو دا کلمه دومره وزن لري. کچری دا کلمه واقع د اخلاص سره ویلی شي چې چا په خپل ژوند کې د الله تعالی نه بغیر بل اله نه وي جوړ کړی، او واقع د الله بنده جوړ شوی وي، عبدالدرهم، عبدالدینار او عبدالډالر نه وي جوړ شوی، بلکې عبدالله جوړ شوی وي، نو کچری تاسو غواړئ چې ستاسو د نیکۍ بیګ دي د هر چا نه درون وي، نو نن نیکۍ کول شروع کړئ. داسې په نیکیان ورپسې شئ لکه څنګه چې تاسو په پیسې ورپسې یئ، لکه څنګه چې تاسو په پیسه پسې منډې وهئ، نو هم دغه شان په نیکیانو پسې منډه ووهئ. ډالر خو چې څومره په نصیب کې وي، نو هغه به هغمره میلاویږي. که په نیکیانو ورپسې شوئ، نو دا به مو په کار راشي. نو هر قسم نیکي جمع کوئ، که هغه وړوکي هم وي، او هغه تاسو ته هیڅ هم نه ښکاري. که هغه تاسو په پړوو باندې خیجه او الله اکبر وایي، او د راکوزیدو په وخت کې سبحان الله ویل وي. نن موږ ته دا وړې نیکۍ ښکاري که نه، که د خوراک په شروع کولو باندې بسم الله ویل وي، او که هغه په ښي لاس باندې خوراک کول وي. که یو کار موږ ته ډېر معمولي ښکاري، که هغه استنجا کول وي یا غسل جنابت کول وي، نو دا ټول کارونه واړو واړو او کچی کچی نیکۍ دي، لیکن په جمع کولو باندې به دا ډېر وزن واله جوړ شي په هغه ورځ. خو ډېرې وړې درته ښکاري، خو را جمع کوئ، هسې نه چې داسې وشي چې د ګناهونو په لړۍ درنې شي او د هغې د بیلنس کولو دپاره زموږ سره نیکۍ نه وي. ځکه چې د ذرې برابر د کمی په وجه به یو انسان جهنم ته لاړ شي، دا په حدیث کې دي. او د ذرې برابر نیکۍ په زیاتېدو سره انسان جنت ته تلی شي. سبحان الله.